افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د هر کله په څیر په لومړی سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجله په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي هند او امریکا دواړه په دې سلاسي وي چې په افغانستان کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې وساتل سي. نن چې هر شنبه ده، د غوايي 13 د مې میاشتې 8 د روژې مبارکې میاشتې 3 پیل خبرونه کیږي. زلمی خلیلزاد وایي د هند ملاتړ د افغانستان د سولې لپاره نړیواله اجماع پیاوړې کوي. یو امریکایي سرتیری د افغانستان په ختیځ کې مړ سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د هند ملاتړ د افغانستان د سولې لپاره نړیواله اجماع پیاوړې کوي. زلمی خلیلزاد چې نوې ډیلي ته له دوه ورځني سفر وروسته پرون بیرته له طالب استازو سره د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستونسو، پر خپل ټویټر لیکلي چې له هندي چارواکو سره په دې سلف سوی چې د افغانستان سیاسي راتلونکی د دې هیواد د وګړو په لاس کې دی، څو د یوې مشروع او ټولمنلې پروسې له لارې یې په اړه پریکړه وکړي. شغلی خلیلزاد دغه راز ویلي چې په نوې ډیلي کې په تیرو دوو ورځو کې د هند د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج، د دې هیواد د ملي امنیت له سلاحکار اجیت دوال او په بهرنیو چارو کې د هند دولت له وزیر ویجی ګوخالی سره د افغانستان د سولې پر بهیر او د سولې پر سیمه ییزو اغیزو خبرې وکړې. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د افغانستان په ختیځ کې یو امریکایي سرتیری مړ سوی دی. ناټو د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه امریکایي سرتیری په یوې داسې پیښې کې سا ورکړی چې له جګړې سره یې تړاو نه درلود. د پیښې د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکول سوي، خو د ناټو خبر پاڼه وایي چې په اړه یې څېړنه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه چې دا مهال په افغانستان کې له 1300 زیات سرتیری لري، د 2019 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې 8 پوځیان مړه سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او په کابل کې د پاکستان سفیر اسلام آباد ته د ولسمشر محمد اشرف غنی راتلونکی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوې پاڼې د پرانیستلو لپاره یو فرصت بللی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا یوه خبر پاڼه وایي چې حمدالله محب پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر زاهد نصرالله سره وکتل. د ولسمشر د احتمالي سفر تر څنګ یې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره پر سیمه ییزه همکارۍ خبرې وکړې. افغان چارواکو تایید کړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په راتلونکي کې د پاکستان د صدراعظم عمران خان په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړي، خو د دې سفر دقیق وخت لا نه دی په ډاګه سوی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی. مایک پامپیو خبریالانو ته ویلي وو چې امریکا په سیمه کې د ایران د فعالیت د زیاتېدو له کبله د عراق حاکمیت ته اندېښنه لري. پرون سټېشن به بغداد ته پر لار پامپیو خبرلانو ته وویل چې له عراقي رهبرانو سره به وګوري چې ډاډ ورکړي واشنګټن غواړي د دې ټکي یقیني کولو ته دوام ورکړي چې عراق یو حاکمیت لرونکی او خپلواک هیواد دی، دغه راز د ګاونډي هیواد ایران له نفوذ څخه آزاد دی. پامپیو د عراق له ولسمشر برهم صالح او صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره تر کتنې وروسته رسنیو ته وویل موږ دوی ته د عراق پر اهمیت خبرې وکړې چې دغه هیواد دا وړتیا لري څو په خپله خاوره کې د امریکایانو ساتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې په فنلند کې د شمالي قطب په غونډه کې برخه واخیستله، خو جرمني ته خپل پلان سوی سفر لغوه کړ. د هغه ویاندې علت ځینې مسایل وګڼل. د روسیې د انرژي وزیر وایي د مې میاشتې له نیمایي څخه به د یوې مهمې نلیکې له لارې اروپایي ټولنې ته د تیلو صادرات بیرته له سره پیل سي. د اپریل پر 15 نیټه له دې نلیکې څخه د انتقالیدونکو تیلو ککړتیا د تیلو د بهیر د ځنډ سبب سوه. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون وویل د تیلونو په لټ کې 4 تنه د تیلو د نلیکې د ککړولو په تور نیول سوي. ویل کېږي چې له دې پیښې وروسته د تیلو د یوه باوري صدرونکي په توګه د روسیې دریز زیانمن سوی دی. د روسیې خبري اژانسونو د انرژي د وزیر له قوله ویلي چې مسکو به د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سخت اقدامات او تدابیر خپل کړي. دو سعودي خویندو چې ګرجستان ته یې پناه وړې وه د سه شنبې په ورځ د دې هیواد پاسپورټونه ترلاسه کړل. دغو نجونو ویلي وو چې که بیرته سعودي عربستان ته واستول سي و به وژل سي. پې پنځه کلنې وفا آل سوبیعي او اتویش کلنې مها آل سوبیعي د سې شمې په ورځ په یوه لنډه ویډیو کې وویل د ګورجستان پاسپورټونه یې ترلاسه کړي او اوس یو بل هیواد ته د تلو نیت لري. هغوی په ګورجستان کې د خپلو ملاتړو مننه وکړه، خدای روښانه نه کړه چې کوم هیواد ته روانې دي. دغو دواړو خویندو د اپریل پر اتلسمه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو دوی له سعودي څخه د تیښتې لپاره ځکه ګورجستان انتخاب کړ چې سعودي وګړي ګورجستان ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. د امریکا په کانګرس کې دوه مخکښ ډیموکراتان وایي له اوکراین څخه د امریکا د سفیر له وخت مخکې وتل ښایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا کومه سیاسي انګیزه ولري. د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو مخکښ غړي سټینی هوویر او د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس ایلیوټ انګل د سیشن می پورز په دې اړه په یوه بیان کې پوښتنه کړې چې ولې د امریکا سفیره ماریا یووانویچ د مې د میاشتې په پای کې دوه میاشتې مخکې تر هغې چې ماموریت یې په رسمي توګه پای ته ورسیږي له اوکراین څخه وځي. دغه امریکایي ډیپلوماتې د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو ادارو کې کار کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له هندي چارواکو سره تر خبرو وروسته قطر ته ستون شوی. د سولې عالي شورا د سولې په پروسه کې د هند رول مهم ګڼي.
طبیعي ده چې د هندوستان رول په سیمه ییزه کچه باندې ډېر بارز دی، همدارنګه په نړیوال سټیج باندې هم. دا چې هند افغانستان په سوله او ثبات کې مرسته کوي موږ یې هرکلی کوو.
دا هم وایي چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی وایي تمه لري چې بین الافغاني خبرې ژر پیل شي. په پکتیا کې افغان سرتیری د کابل بانک پر څنګه انتقاد لري چې معاشونه یې پر وخت نه ورکوي.
رحمت خیل ولسوالۍ نه ما زه راغلی یم چې ماش وخت نیمه په لاره کې د دښمن خطرات هم وي، موږ هغه په ځان قبول کړي دي. خو دلته چې راغلي تقریبا شپږو ورځې کېږي کابل بانک شهري څنګه بنده ده.
په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا د کانګرس د مشرانو ترمنځ په دې ناندري راپورته شوي چې آیا د دې هیواد د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه پای ته رسېدلې او که څنګه د ژوند رنګونه هم خپروو.
انتقاد سازندگی یا جوړه اختیار دیوشه توپیر را مستکوت تا انتقاد ویل کیگی.
د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي هند او امریکا دواړه په دې سلاسي وي چې په افغانستان کې د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتل سي. زلمی خلیلزاد چې دوه ورځې په نوې ډیلي کې تیرې کړي همداراز وایي چې هندي چارواکو ورسره منلی چې په افغانستان کې د تروریزم له ګواښونو سره مبارزه سیمه ییزې سوداګرۍ ته وده ورکوي. خلیلزاد چې له نوې ډیلي څخه بیرته دوحې ته ستون سوی تمه ده چې نن یې له طالب استازو سره خبرې دوام وکړي. نور جزئیات د اجمل ان په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دوشنبې او سې شنبې په ورځو په نوې ډیلي کې وو. نوموړی وایي په دې سفر کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې او سیمه ییزو مسلو خبرې کړي. زلمی خلیلزاد چې پرون بیرته د طالب استازو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته ستون شو پر خپل ټویټر یې لیکلي چې د افغان سولې له روانو هڅو د هند ملاتړ په دې اړه نړیواله اجماع پیاوړې کولی شي. د نوموړي په وینا له هندي چارواکو سره په دې سلا شوی چې په افغانستان کې سوله او د ترهګرۍ د ګواښ له منځه وړل به سیمه ییز اتصال او سوداګري زیاته کړي. زلمی خلیلزاد په نوې ډیلي کې د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج، د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال، په بهرنیو چارو کې د هند دولت له وزیر او نورو چارواکو سره لیدلي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا امریکا او هند د نړۍ د دوو لویو او پخوانیو ډیموکراسیو په توګه په دې سلا شول چې په افغانستان کې باید د تیرو 13 کلونو بریاوې وساتل شي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي پر خپل ټویټر زیاته کړې د افغانستان سیاسي راتلونکی د دې هیواد د وګړو په لاس کې دی څو دوی د یوې مشروع او پراخې پروسې له لارې خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. په کابل کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هند په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی او کولی شي په اوسنیو هڅو کې مؤثر رول ولوبوي. د سولې د عالي شورا ویان غفور احمد جاوید د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه د افغانستان د سولې لپاره یو لاس شي.
طبیعي ده چې د هندستان رول په سیمه ایزه کچه باندې ډیر بارز دی، همدارنګ په نړیوال سټیج باندې هم. دا چې هند افغانستان په سوله او ثبات کې مرسته کوي، مونږ یې هرکلی کوو. هر هغه هیواد په سیمه ایزه کچه چې د افغانانو سره په تفاهم د افغانستان د دولت او طالبانو تحریک ترمنځ د مذاکراتو ترمنځ زمینه سازی کې مرسته کوي، بستر سازی کې مرسته کوي، هغه مونږ لپاره مهم دی.
زلمی خلیلزاد پاکستان او قطر ته له سفرونو وروسته هند ته تللی وو. نوموړي تېره اونۍ اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې وویل دا چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییزه اجماع کې رول ولوبوي خوشبین دی. پاکستان او هند چې په سیمه کې پخواني رقیبان دي، زلمی خلیلزاد ته یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمېدو ته ژمن دي. ټاکل شوی چې په دوحه کې به له طالب استازو سره د ښاغلي خلیلزاد خبرې نن هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین پر خپل ټویټر ویلي چې زلمی خلیلزاد د سی شنبې په ورځ د دوحې د خبرو په یو وروستي ساعت کې برخه واخیسته. د شاین په وینا د روژې د میاشتې په خاطر به د سولې خبرې هره ورځ 15 ساعته دوام کوي، یعنی د دوحې پر وخت به د سهار په 10 بجو پیلېږي او د ماسپښین تر 3 بجو به دوام کوي. د له طالب استازو سره د زلمی خلیلزاد شپږم پړاو خبرې دي، خو تر اوسه پورې پکې د افغانستان د سولې په اړه هیڅ کومه هوکړه نه ده شوې. طالبان پرله پسې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش پر ټاکلو ټینګار کوي، خو د متحده ایالاتو پلاوی به د بین الافغاني خبرو پایل اوربان د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارېدو ډاډ او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل له یو بل سره تړلې مسلې ګڼي. زلمی خلیلزاد په وار وار ټینګار کړی سوچ په ټولیزه توګه پر دې ټولو مسلو توافق نه وي شوی، پر هیڅ مسله جلا توافق نشي کېدی.
موردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي هند او امریکا په دې سلاسي وي چې په افغانستان کې د تیرو 300 کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتل سي. زلمی خلیلزاد له نوې ډیلي څخه بیرته دوحې ته ستون سوی او تمه کېږي چې نن یې له طالب استازو سره خبرې دوام وکړي. دواړه لوري د سولې او اوربند موافقې پر امکان او د بین الافغاني خبرو پر لارو چارو په خپلو کې خبرې کوي. بلخو د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی وایي چې طالبان د سولې بین الافغاني خبرو لپاره تیار دي او دغه سازمان تمه لري چې د سولې بین الافغاني خبرې د جمهوري ریاست تر ټاکنو مخکې پیل سي. مجيب الرحمن حبيبزي له مزار شریف څخه نور حال راکوي.
د افغانستان لپاره د ناټو سازمان ملکی لوړپوړي استازي ویلي دي چې طالبان د سولې بین الافغاني خبرو لپاره تیاری لري او دا سازمان تمه لري چې د سولې بین الافغاني خبرې تر ولسمشریزو ټاکنو مخکې پیل شي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې د سه شنبې په ورځ په مزار شریف کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې ازادي رادیو ته وویل چې سوله د هر افغان غوښتنه ده او اوس مهال د شخړې دواړه لوري د سولې مذاکراتو ته چمتو دي. هغه وویل احتمالا چې له طالبانو سره د سولې بین الافغاني خبرې د روانې روژې په میاشت کې ترسره شي. د ټاکنو مخکې بین الافغاني خبرو ته تمه لرو چې ژر پیل شي، حتی د روژې په میاشت کې او یا یقینا له هغه وروسته، خو اوس هیڅ فرصت نشته چې دا خبرې وځنډول شي. نیکولاس کې وایي چې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې شپږم پړاو کې دي او په روانو خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر حضور د تروریزم سره پر مبارزه او د بین الافغاني خبرو په پیل بحث دوام لري. د نیکولاس په باور چې افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد په سیمه ایزه او نړیواله سطحه اجماع رامنځته شوی او د افغانستان ګاونډیان هم په دغه هیواد کې د امنیت او اقتصادي ودې د تامین لپاره له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. هغه وویل ټوله سیمه، ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سولې لپاره متحد شوي. زه باور لرم چې اوس د افغان سولې په باب د سیمې او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ډېر توافقات شته. د افغانستان لپاره د ناټو سازمان ملکی استازي په هیواد کې د پایداره سولې د ټینګښت په مقصد د ولسمشر غنی له هڅو هم ستاینه وکړه او د مشورتي لوی جرګې جوړښت کې د سولې په برخه کې د افغانانو د غوښتنو د همغږۍ یو سمبول وباله. په داس حال کې د افغانستان لپاره د ناټو سازمان لوړ پوړی ملکی استازی تمه کوي چې له ولسمشریزو ټاکنو مخکې به طالبان بین الافغاني خبرې پیل کړي، چې د راپورونو پر اساس هم د اوس مهال د هیواد په مختلفو سیمو کې وسلوالو طالبانو د الفتح عملیاتو په چوکاټ کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس به احمد شیبر را ته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
فارن پالیسی خبرونې په یوې لیکنې کې د سیمه ییزو پولیسو په اړه مطلب خپور کړی دی چې د بدخشان وردو چولس والی یې پریشي او بهارک ته یې مخه کړې ده. خبرونه لیکي وردوج د جګړې په ډګر بدل شوی او دا ځواکونه مجبور شوي دي چې خپل کورونه پریشتي. فارن پالیسی د حبیب په نوم د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان په وینا لیکي چې د پوځي قمندان نه و، خو کله چې طالبانو د دوی پر سیمې برید وکړ مجبور شو چې وسلې راواخلي او له ځانه دفاع وکړي. فارن پالیسی وړاندې لیکي د چین د شینجن د سیمې اویغور وسلوال په وردوج کې د طالبانو تر څنګ جنګیږي. خبرونه لیکي په پیل کې قمندان حبیب او نورو ملګرو یې په وردوج کې د طالبانو پر ضد وسله پورته کړه، خو حبیب ویلي دي چې کله بهرنیان سیمې ته راغلل نو دوی له سیمې پسې واخیستل. فارن پالیسی بیا لیکي د 2015 کال په اکتوبر کې وردوج ولسوالۍ طالبانو ونیوله چې دا په بدخشان کې چې د طالبانو لپاره چې کله هم هلته واکمنان نه وو ستره لاسته راوړنه ده. د لویدیز یوې بلې خبرونې ګارډین بیا له جګړې پرته یوه مسله راخیستې ده، خو دا مسله هم له جګړې اغېزمنه ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادو دی چې د سواد کچه پکې خورا ټیټه ده. د ورځپاڼې په باور په دغه هېواد کې 30% کې خلک لیک لوست کولی شي او په دې فیصدي کې بیا د ښځو ونډه نور هم ښکته ده او 10% کې ده. ګارډین لیکي د کابل په لویدیز کې په یوې کوټې کې چرڼا پکې لښه ده، شاوخوا په قفس چوکې کتابونه پراته دي او یوه وړه ډله سره راغونډه شوې ده. دا کسان چې له 14 تر 14 کلونو عمرونه لري هغه کیسه له یوه بل سره شریکوي چې دوی د اونۍ په ترڅ کې لوستې ده. ګارډین لیکي دا په کابل کې د کتاب لوستلو له ګڼو کلبونو څخه یو دی او دوی غواړي چې په دې ډول د کتاب لوستلو کلچر راژوندی کړي. دا کلچر یو وخت له منځه تللی و، خو اوس یو ځل بیا د پراخېدو په حال کې دی. ورځپاڼه د کتاب کلب د مؤسسې 25 کلن محشید مهجور خبرې راخیستې دي چې وایي په هیواد کې هم جګړه ده، نو ماشومان ډېر فرصت نه پیدا کوي چې آزادانه پوښتنې وکړي. په ځانګړي ډول نجونې، نو باید د کتاب کلتور بیرته راژوندی کړو. اغلی مهجور زیاتوي چې د کتاب دا کلب شپږ کاله مخکې جوړ کړ، اوس تر 40 دایمي غړي لري او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د سلګونو کتابونو مرسته ورسره شوې ده. په افغانستان کې له اوږدې مودې راهیسې د ادبي کتابونو د لوستلو دود و، خو په ورته وخت کې د کتابونو د سوځولو او له منځه وړلو تاریخ هم په دغه هیواد کې شته. ګارډین لیکي د طالبانو د رژیم پر مهال کتابخانې لوټ شوې او لمن سبلاړي، او کوم کتابونه چې به افغانستان ته استول کېدل هغه به سخت سانسوریدل.
دینی سرتیری او افسران په ګردیز کې د نوي کابل بانک پر شاري څنګه انتقاد لري، وایي چې د میاشتنیو تنخواو د ترلاسه کولو لپاره پر خطرناکو لارو دغه څنګه تورزی، خو دغه څنګه ماشونه پر وخت نه ورکوي. اصل ځاځي پر دې مسله راپور لري.
د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو یو شمیر سرتیري او افسران په ګردیز کې د نوي کابل بانک پر کاري څنګه نیوکه لري. دوی وایي سره لدې چې د دښمن هر ډول خطر په ځان منی، د میاشتنیو تنخواو د ترلاسه کولو په خاطر د دې ولایت لري پرتو سیمو څخه ګردیز کار ته راځي، خو دلته یې ماشونه د نوي کابل بانک کاري څنګه لخوا په ورځو ورځو ځنډیږي. اسمت الله په احمد خیل ولسوالۍ کې دنده ترسره کوي او یو بل تن چې خپل نوم نه اخلي خو وایي چې د زرمت په ولسوالۍ کې د سرتیري په توګه دنده لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حتی تر 3 میاشتو معاشونه یې په بانک کې پاتې وي، کله چې رخصت اخلي او بانک ته مراجعه کوي نو نه توانېږي چې حتی په 3 یا 4 ورځو کې معاشونه ترلاسه کړي.
نوم یې اسمت الله د پکتیا ولایت اوسیدونکی، ما د احمد خیل ولسوالۍ نه ما زه راغلی یم چې معاش واخلم. په لاره کې د دښمن خطراتو مې موږ په ځان قبول کړي دي، دلته چې راغلی یو تقریبا شپږ ورځې کېږي کابل بانک شهري څنګه بنده ده.
زه د زرمت کا وظیفه اجرا کوم، سرباز یم او موږ چې رڅو په لار کې موږ ته مشکل وي چې راشو دلته کابل بانک ته، چې راورسېږو کابل بانک کې کله یوه مشکل را مخته کې، کله وایي چې سیستم خراب ده، کله څه وایي کله څه وایي. دریو میاشتو څلورو میاشتو مشونه مو په کباند وي.
په دغه سرتیرو کې چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې، یو هم عارف نومي سرتیری دی چې په ټیپي حالت کې تر بانک راغلی، خو د ده په خبره چې په شپږ ورځو کې نه دی توانېدلی چې حتی د حمل د میاشتې معاش ترلاسه کړي.
نوم عارف از مرکز ګردیز هستم. میگم ما اینی شکایت داریم و خاطر محترم ولی سه کمی مشکل ما را حل کنه. انال سه که دیگه حالت زخمی گریم ما میریم در کابل بانک، مثلا کابل بانک بند است، اینجا سه که تاریخ چند است ما شما اعمال ما درک نداره.
کله چې د یادې خاري څنګ له مسولینو سره په خبرو کولو بریالي نشو، ستونزه مو د پکتیا ولایت له مقام سره شریک کړه. د پکتیا والی وایند خغلی عبد الله حسرت یې په اړه ویل چې ستونزه د یادې خاري څنګ په یو ماشين کې د تخنیکی ارزې له کبله رامنځته شوه، او د بانک مسولینو یې له ولایت مقام سره په راتلونکو دوه ورځو کې د حل اجمنه کړې ده. حسرت وړاندې ویل
ډیره مننه د برېښنا د ماشین د خرابوالي له وجې نه دغه ستونزه رامنځته شوې ده، خو انشاءالله د یو ورځ دوه کې د کابل نه د راغوښتل شویو جنراتورونو په فعالېدو سره حل کېږي. انشاءالله له یوې ورځې نه وروسته به کابل بانک په خپل پخواني شکل باندې خپل فعالیت کوي.
نوی کابل بانک د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یوه ښاري څانګه لري، حال دا چې په دې ولایت کې د زون په کچه د پوځي قطعو جزتابونو قمندانۍ او د ملکي ادارو دفاتر موجود دي چې اکثره کارکوونکي د نوي کابل بانک له لارې میاشتني معاشونه ترلاسه کوي. د مشترکینو زیاتوالی او د بانکي خدماتو چې ظرفیت دا د لامل شوی چې نه یوازې د همدغو یادو دفاترو او قطعو جزتابونو بلکې د نورو عادي مشترکینو ورځنۍ مالي معاملې هم له ځنډ او خنډ سره مخ کړي. اصیل زاده، ازادي راډیو، پکتیا.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي، زلمی خلیلزاد باید افغانستان د سولې په حق له داسې هیواد سره خبرې وکړي چې پر طالبانو اغیز او نفوذ لري. د پکتیا له ځاځي اریوبا فضیل کریم درویش لیکلي، د سولې په خبرو کې د افغانانو ترمنځ همغږي ډېره ضرور ده نه ځانځاني. عبدالله له خوسته دا مهمه خبره ده که امریکایان ټولې خفیفه او ثقیله وسلې افغانانو ته پرېږدي، دا خبره باید افغان حکومت هم جدي ونیسي. حکمت الله حماس د هلمند له ندالی ولسوالۍ لیکلي، پروژه کې پر شاورونو برید کول یو لوی جنایت دی. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، د روژې د مبارکې میاشتې په راتلو سره په لوګر کې د خوراکي موادو بیې لوړې سوي دي، حکومت باید توجه وکړي. نورالله بارکزی له فرا لیکلي، د ولسمشر څخه هیله کوو چې د روژې مبارکې په میاشت کې پر خوراکي موادو مالیه بنده کړي. او قاسم ځواک له هلمند په خپل سمس کې لیکلي، طالبان په دې وروستیو کې غواړي چې د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي، خو پاکستان په دې منځ کې یو لوی خنډ دی. ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په افغانستان کې د سهار و بجې څه کم درویشت دقیقې سوې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم یوه بهرنی مسله تیرو، د امریکا د کانګرس د مشرانو ترمنځ په دین اندرې راپور ته سوی چې آیا د دې هیواد د 2014 میلادي کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څیړنه پای ته رسیدلې او کنه. دا په اصل کې د چې د دې څېړنې لپاره ټاکل سوي ځانګړي څارنوال رابرت مولر رسمن د خپل کار نتیجه سپارلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور جزئیات له اجمل انس خاوري.
د امریکا د استازو په مجلس کې د ډیموکراټانو په مشرۍ څو کمیټو کې لا هم په تیره میاشت کې د رابرت مولر د خبر شوي ریپورت د مندونو په تړاو څېړنې روانې دي. دا مولر په ریپورت کې همدارنګ تر لسو زیاتې داسې نورې جنایي دوسیې چې د دلې څېړنې سره تړلې یادې شوي. په دې ریپورت کې په قاطع ډول دا نه دی ویل شوی چې ټرمپ دې د عدالت د پلي کېدو خنډ شوی وي، خو په ریپورت کې نوموړی په دې تړاو له ادعاو پاک هم نه دی کړل شوی. د سې شنبې په ورځ د امریکا په سنا کې مخکښ جمهوري غوښتونکي مچ مکنل په یوه وینا کې وویل، ډیموکراټانو هر چا ته ویل روسیې او ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ جوړ جاړی شته، خو د ده په وینا په دې ځانګړې پوښتنه د ځانګړې پلټونکي موندنې دا دوسیه تړي. بلخوا د امریکا ډیموکراټانو ویلي دوی د نورو څېړنو غوښتونکي دي. د امریکا د استازو په مجلس کې د ډیموکراټانو مشر نانسي پلوسي ویلي که چیرې په دې اړه څېړنې دوام ونه کړي کانګرس به مقصر وي. نوموړي ویلي دي دا یو حقیقت نه دی، دا قضیه تړل شوې نه ده. رابرت مولر د 2018 میلادي کال په مې میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي پلټونکي په توګه وټاکل شو. نوموړي ته اصلا د امریکا د څېړنو د فدرالي ادارې یا اف بی آی هغه څېړنې وسپارل شوې چې دې ادارې د 2016 کال د پسرلي راهیسې د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د غړو او روسي چارواکو ترمنځ د راکړې ورکړې په اړه پیل کړې وي. د 2016 کال په سپتمبر کې د اف بی آی یو معلوماتي او پلټون کې د ډونالد ټرمپ د کمپاین له چارواکو سره وکتل څو له یو روسي سړي سره د دوی په لیدنو کتنو له دې چارواکو سره خبرې وکړې. تیره میاشت امریکا لوی څارنوال ویلیم بار چې د ټرمپ لخوا ټاکل شوی داسې وښوده چې ګوند دا کار د یو سیاسي انتخاباتي کمپاین په اړه د جاسوسۍ سره برابر ګڼل کېدای شي. خو د سی شنبې په ورځ د فدرالي څېړنو د ادارې رئیس کریستوفر رای د امریکا د صنایوي کمیټې ته د خبرو پر مهال د بار دا ادعا تایید نه کړه. دی وایي زه فکر نه کوم چې زه د شخصا دا ډول کوم شواهد ولرم. د ښاغلي ورای په وینا د محدودو معلوماتو پر بنسټ په دې اړه نظریات لري خو فکر نه کوي چې په دې پړاو کې به یې شریکول مناسب وي. د امریکا بیلابیلو امنیتي ادارو منلی چې د دې هیواد د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیه لاسوهنه کړې، خو دا چې په دې لاسوهنه کې ورسره د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین لخوا همکاري شوې کنه هغه څه دي چې لا هم د امریکا په کورني سیاست کې پرې تاوده بحثونه دوام لري. روسیه د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هر ډول دعوې رد کړې.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 صفحه هم نیولای سي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتست په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز خبرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د هند ملاتړ د افغانستان د سولې لپاره نړیواله اجماع پیاوړې کوي. سلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره تر خبرو وروسته بیرته قطر ته ستون شوی دی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې یو سرتیری یې د افغانستان په ختیځ کې مړ شوی دی. د ملي امنیت سلاکار او په کابل کې د پاکستان سفیر اسلام آباد ته د ولسمشر غنی راتلونکی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوې پاڼې د پرانیستلو لپاره یو فرصت بللی. تکل شوی ولسمشر غنی په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په